وخت مسبخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریځم، سلامونه ومنئ. زه فریده هورسیفی یم او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې اوري چې د امریکا په سنا کې د افغانستان او عراق د جګړو لپاره د بودیجې په سر اختلافونه او بحثونه روان دي. په دې اړه مفصل راپور اوري. د پاکستان په اړه راپورونو کې دا اوري چې داسې تصویرونه اخیستل شوي دي چې د دې څرګندوي کوي چې پاکستان خپل اتومي تاسیسات پراخ کړي دي. نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه لمړی خبرونه د افغانستان خبرونه په سر کې واوري.
د امریکا د سفارت مرستیال نن د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره هرات ته تللی دی. د غزنی ولایت چارواکي د یوولس وسلوالو طالبانو د وژل کیدلو خبر ورکوي. او په بهرنۍ خبرونو کې واورئ چې د امریکا د کانګرس کمیټې د پاکستان لپاره ډېر مرسته تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د سفارت مرستیال نن د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره هرات ته تللی دی. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال د یو دولتي چارواکي له خولې ویلي چې ریچارډ دونی سره په دغه سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل هم ملګری دی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی دونی او ملګری پلاوی نن د هرات ښار اختیار الدین کلا هم وګوري او په یوې خبري غونډه کې د خپل سفر په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. د هرات ښار اختیار الدین کلا چې یوه تاریخي کلا ده، په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په مالي مرسته رغول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی او څلور مادیز فرمان صادر کړی چې پترس کې له ټولو حکومتي چارواکو غوښتي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د غیر قانوني توګه د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي. دغه فرمان په یو برخه کې چې د باختر دولتي اژانت لخوا خپور شوی راغلی چې باید د رای ورکونکو او کاندیدانو امنیت ته پوره پاملرنه وشي او د یو کاندید په ګټه او یا خلاف له دولتي امکاناتو څخه کار وانه خیستل شي. په دغه فرمان کې له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوې چې په انتخاباتو کې خپله بیطرفي وساتي. د فرمان پر اوسه کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به سرغړونکي تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د غزنی ولایت چارواکي د یوولس وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان خیالباز شیرزی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه کسان تیر شپه د ګیلان په ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمباریو کې وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې د وژل شویو کسانو په ډله کې وو بهرنیان شامل دي، خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو وایم ګڼي یوازې د دوو طالبانو وژنه تایید کړې ده. له ازادۍ راډیو څخه خبرونه اورئ. د هلمند ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې اولس پلکیان وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي حاجي سالم وردګ د ملکیانو د وژنې د تایید ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو پر وړاندې دغه عملیات د نادلي ولسوالۍ په مرجع سیمه کې لا هم روان دي. افغان او نړیوال ځواکونو په دغه عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د سیلابونو له امله تیره شپه دغه ولایت د اندراب ولسوالۍ یو شپیر سیمې زیانمنې شوي دي. د اندراب ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالحی رمزي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه سیلابونو له امله دیرش کورونه نړېدلي او په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه او د برېښنا بندونه هم زیانمن شوي دي. خو د ښاغلي رمزي په وینا د دغو سیلابونو له امله چاته د سر تاوان نه دی اوښتی. ویل شوي چې تیره شپه د دغه ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتي، خو د خرابیو په اړه یې څه نه دي ویل شوي. او د امینجان خوسیری صرافی د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 85 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 80 افغانۍ، یو سوډیال ډالر 50 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومانۍ 50 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 622 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه.
قدر منو دوستانو، سلی سخزی خلقیم د سلام په وړاندې کولو سره نړیوال خبرونه وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو کمیټې د پاکستان لپاره د مرستو یو پلان تصویب کړ. دغه پلان له مخې به د امریکا مرستې له پاکستان سره درې برابر زیات شي. په دې معنی چې تر 2013 میلادي کال پورې به پاکستان ته یو نیم میلیارد ډالر مرسته ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پاکستان سره د زیاتو مرستو پلان په دې هیله وړاندې کړی چې په پاکستان کې د سختې زوري وایستل شي چې په دغه هیواد کې د امریکا یو مهم هدف ده. د میانمار پوځي حکومت یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوند مشر اونګ سان سوچی محاکمه د تړلو دروازو تر شا دایره کړه. د وروسته له هغه چې پرون د یوې ورځې لپاره د خبریالانو او ډیپلوماټانو یوې کوچنۍ ډلې ته اجازه ورکړل شوه چې د میرمن سوچی په محاکمه کې حضور ولري. د میانمار مقاماتو د دیرشو هیوادونو له سفارتونو څخه یو یو ډیپلوماټ او 15 داخلي او بهرنیو ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې د سوچی په محاکمه کې حاضر وي. د ډیموکراسي پلوي ګوند مشر اونګ سان سوچی د تایلند، سنگاپور او روسي له استازو سره ولیدل. میرمن سوچی د سه شنبه پر ورځ د کور د نظربندۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې په جرم تورنه شوې ده. د سه شنبه پر ورځ د جنوبي آسیا هیوادونو مشرانو د نړۍ د نورو مشرانو په جمله کې د میرمن سوچی محاکمه وغندله. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. امریکایي مقاماتو څلور کسان په دې تور نیولي چې د دوی د ویناوو پر اساس په نیویارک باندې تروریستي حمله طرح کړې وه. څارونکي وایي دغه څلور تنه په دې تور نیول شوي دي چې غوښتل یې په دغه ایالت کې د یهودیانو عبادتځای یا سینګوګ په بمونو ولوزوي او همداراز په امریکایي پوځي الوتکو د ستنجر توغندیو حمله وکړي. د نیویارک د پولیسو مشر ریکلی خبریالانو ته وویل دغه څلور تنه له یو کال تعقیب څخه وروسته د خفیه عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. ویل کېږي چې د څلور وړ نیول شوي کسان په امریکا کې زیږیدلې دي. دوی به نن ناوخته د نیویارک فدرالي محکمې ته حاضر شي. کېدای شي دوی هر یو په 15 کلونو بند محکوم شي. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اوري. د ګرجستان رسنیو د راپورونو پر اساس هغه کس چې روانه میاشتې په یو پوځي اډه کې پوځي بغاوت تنظیموه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی او دوه نور ملګري یې ټپي شوي دي. راپورونه وایي کله چې پولیسو نن سهار وختي په مرکز تبلیسي کې د تلاشیو په مهال د پولیسو دغه پخوانی افسر ومن ډزې واورېدل شوې. تر اوسه د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د رویټرز خبري اژانس وایي چې د کورنیو چارو وزارت دغه پیښه تایید کړې ده. حکومتي مقامات د دغو دریو کسانو د نیولو په لټه کې وو چې ویل کېږي د روانې عیسوي میاشتې په 15 نیټه یې د تبلیسي په ختیځ کې په یو پوځي اډه کې د یوې لنډې مودې په پوځي بغاوت کې چې مرګ ژوبله پکې نه وه لاس درلود. د ګرجستان مقاماتو په پیل کې وویل چې دغه پوځي بغاوت د روسیې د هغې توطعې یوه برخه وه چې غوښتل یې د ګرجستان حکومت ړنګ کړي، خو وروسته یې وویل چې د دې پوځي بغاوت هدف په اصل کې په دغه هیواد کې د ناټو د ځواکونو د تمرینونو ګډوډول و. د ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن کوزوو ته ورسید. جو بایدن د امریکا لومړی چکپوړی مقام دی چې د کوزوو د خپلواکۍ له اعلانولو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. کوزوو پروسه کال له سربیا څخه خپله خپلواکي اعلان کړه. ښاغلی بایدن د چهارشنبې په ورځ په بلګراد کې سربي مقاماتو ته وویل امریکا له بلګراد څخه دا تمه نه لري چې له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو شرط د کوزوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل دي. جو بایدن به نن په پریشتینا کې د کوزوو له مشرانو سره وګوري. او روسیه خبر ده چې نن یو ځان وژونکی د عراق په کرکوک ښار کې پر هغو یو شمېر سنی وسلوالو حمله وکړه چې د القاعده په ضد جنګېږي. په دې حمله کې درې کسان مړه او اووه تنه نور ټپیان شول. حمله یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د مرکز بغداد په شیعه میشته سیمه شولا کې په یوه موټر بم چاودنه کې 40 ملکیان مړه او لږ تر لږه 2 تنه نور ووژل ژوبل شول. په عراق کې وروسته یو نارامیو ته په پام کې نیولو سره د 2008 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د اپریل میاشت په دې هیواد کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې شاوخوا 350 تنه د حملو له امله ووژل شول. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي راډیو ده. پارونه خبرونه کې مو لمړی د امریکا په سنا کې د افغانستان او عراق د جګړو لپاره د بودیجې پر سر له روسیو بحثونو او اختلافاتو خبرو. د پاکستان په اړه په راپورونو کې د اوریدو د تصویرونو اخیستل شوی چې د دې څرګندوي کوي چې پاکستان خپل اتومي تاسیسات پراخ کړي دي. په کونړ کې د دارالمعلمین محصلینو له ازادي رادیو سره د زړه خواله کړي. د دوی خبرې اوري.
د دې خاورې بچیان دی، موږ ته آینده د حکومت ضرورت نه لري. بیا دې موږ ته جواب راکړي چې موږ وښیو په خپله تا بچان کوم د افغانستان او د وطن دښمنان دي، موږ دې ته مجبوره کوي چې آیا ته وښیو.
د کونړ د دارالمعلمین د محصلینو ستونزې په یو راپور کې اوري. په تهران کې مو د افغانستان د کراټي د ورزشکارانو له نوو بریالیتوبونو خبرو. د پاکستان بې ځایه شوو ته د مرستو لپاره د نوي جوړ شوي مرکز په اړه مرکه خپرو. یو لر نور مطالب او د هند تر انتخاباتو وروسته د کابینې د جوړولو په باب د وروستیو خبرو اترو په اړه اوري. د د امریکا د کانګرس په دواړو سنا او د استازو په جرګو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ لسمودیره په دی خو د افغانستان او د عراق د جګړو لپاره د بودیجې پر سر هم ناندري روانې دي. سنا خایي په روانه اونۍ کې د دې جګړو لپاره د بودیجې خپل طرحه تصویب کړي او له هغه وروسته به د دواړو جرګو غړي په ګډه د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره کار کوي. د سنا او د استازو جرګې په کومو مسایلو اختلاف لري؟ رویټرز اژانس په یو راپور کې د ځینو اختلافاتو یادونه کړې چې نوریاس نوري مهمه برخې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه د 4.3 میلیارډ ډالرو ابتدایي بودیجې غوښتنه کړې ده. سنا د 1.3 میلیارډ ډالرو بودیجې طرح په پام کې نیولې او د استازو جرګې 6.1 میلیارډ ډالر تصویب کړي چې په دې بودیجې کې نړیوال وجه صندوق یا IMF ته د کریډیټ او د پوځي درنو وسلو لګښتونه هم شامل کړي دي. سنا په وروستیو شیبو کې د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه منظور کړه چې د ابتدایي بودیجې د زیاتوالي لپاره یې کړې وه. سپینې ماڼۍ له نړیوال وجه صندوق سره چې هڅه کوي هغو هیوادونو سره چې اقتصاد انړیدي نړیوال مالي بحران له امله ځپل شوی مرسته وکړي د پور دی ځانګړي پروګرام په شاملولو سره تر 100 میلیارډ ډالرو پورې د بودیجې د تصویبولو غوښتنه کړې ده. دغه وصول او مقرراتو له مخې په نړیوال وجه صندوق د امریکا د غړیتوب مصرفات هم پورته زیو کابو 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي او هم د امریکا استازي ته دا صلاحیت ورکوي چې د IMF د سرو زرو د 400 ټنو د پلورلو د 400 ټنو ذخیره د پلورلو د پلان په پلوي رای ورکړي. د استازو جرګې په خپل طرحه کې سپینې ماڼۍ دا غوښتنه نه ده شامله کړې. په داسې حال کې چې د IMF د مقرراتو په وړاندې د استازو په جرګه کې یو لړ مخالفتونه موجود دي، خو د جرګې د اکثریت غړو مشر استین هوئر وویل ممکن جرګه دا بودیجه منظور کړي که سنا هغه تصویب کړي. د درنو وسلو د لګښتونو په اړه د استازو جرګې د پنټاګون لپاره 3.1 میلیارډ ډالر پیسې شامل کړي چې پر هغو 19 پوځي بیلابیل ترانسپورټي الوتکې واخلي. سنا دغه الوتکو د رانیولو لپاره مالی بودیجه په خپل طرحه کې نه ده شامل کړې. د استازو د جرګې په طرحه کې د غراز د پرمختللو اصري چاودیدونکو موادو په وړاندې د زیات مقاومت لپاره د 4.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د نورو زغروالو وسایلو اخیستو لګښتونه هم شامل شوي دي. دغه پرمختللو چاودیدونکو موادو په عراق او افغانستان کې امریکایي ځواکونه ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. د سنا په بودیجه کې د هدف لپاره 4.2 میلیارډ ډالر شامل شوی. پنټاګون د 2.9 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې. د افغانستان پاکستان په ارتباط د استازو جرګې هغه طرحه منظور کړي چې پکې هغه مقررات هم شامل دي چې لمخې اوباما کولای شي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د فعالیتونو په اړه چې آیا د سیمې لپاره د هغه د ستراتیژۍ په تطبیق کې دوی دواړو خپل ژمنې پر ځای کړي، ټاکل شوی اهداف ته د رسیدو لپاره کار کړی او په دواړو کې د دې چار لپاره هماهنګي شته، باید یو راپور د جوړولو غوښتنه کوي. سنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن څخه غوښتي دي چې په 19 ورځو کې د پاکستان د ستراتیژۍ په اړه چې آیا په خپل امنیتي سکتور کې اصلاحات راوستي یو راپور د جرګې ته وړاندې کړي. له پاکستان سره د مرستو په اړه د کانګرس دواړو سنا او د استازو جرګو له دې هیواد سره د سخت دریځو په وړاندې له مبارزې سره د مرستې لپاره د 400 میلیونو ډالرو بودیجه منظور کړې ده. څو د وسلوالو ډلو په وړاندې په روانه جګړه کې د دې هیواد توان پورته بوزي. د استازو جرګې د غراز له پاکستان سره د 1.59 میلیونو ډالرو اقتصادي مرسته هم منظور کړې او سنا د 1.56 میلیونو وړاندیز کړی. د ګوانتنامو د زندان په اړه اوباما د دغه زندان د تړلو لپاره د 80 میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې، خو د استازو جرګې له دې بودیجې سره مخالفت څرګند کړی.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
د پاکستان لوی درستیز په براکسل کې د ناتو له چارواکو سره کتلی او په سواد کې لال قاعده او وسلوالو طالبانو سره د جګړې په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. په دې کتنې کې کابل ته د خیبر للارې د ناتو د اکمالاتي کاروان په نو لارو هم خبري شوې دي. د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی د دې سفر په اړه رویټرز خبری آژانس مطلب خبر کړی چې غټکی د حسیبې شهید پر راپور کې اوري.
د رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو په وینا لیکلي د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سه شنبه په ورځ د ناتو جګپوړو مامورینو ته د دغه هیواد په شمن لویدیز کې چیرته چې پوز د طالبانو پر ضد په عملیاتو بوخت دی د روان جنگ په اړه معلومات ورکړل. د ناتو ویان جیمز اپاتورای رویټرز ویل چې چارواکو د ناتو په مرکزونو کې د پاکستانی مامورینو د روزلو له لارې د ناتو او د پاکستان د وسوالو ځواکونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کولو په پلانونو خبرې وکړي او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د اکمالتي لارې حالت یې وڅېړه. هپات رای وویل چې جنرال کایاني په سیمه کې د روان حالت او د پاکستان د راتلونکو اقداماتو په اړه خپله ارزیابي وړاندې کړه، خو د راتلونکو پلانونو په اړه یې جزئیات وړاندې نه کړل او نه هم کایاني له خبریالانو سره وغږېد. د امریکا متحده ایالات د افغانستان پاکستان د پولې دواړو خواو ته د پوځي او ملکي هڅو لپاره د پراخې همغږۍ پر هڅو ټینګار کوي. ناتو په ګاونډي افغانستان کې کابو 6000 سرتیری لري، حال دا چې امریکا تر یوې جلا قومندې لاندې 10000 نور سرتیری لري او دغه تړون قومندانانو په پرله پسې توګه په پاکستان غږ کړی دی چې د پولې له پورې غاړې د وسلوالو د نفوذ مخه دې ونیسي. دغه مسلې وروسته له هغې زور واخیست چې اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره نور 21000 سرتیری استوي. د پاکستان پوځ په سوات او ګاونډیو ولسوالیو کې په سیمه د منګولو ښخولو لپاره را د وسلوالو د هڅو په ځواب کې په پراخه جګړه بوخته. د پاکستان پوځ وایي چې په دې جګړه کې چې له 1.5 میلیون څخه زیات خلک یې بې ځای کړي، تر اوسه پورې له 1000 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. کایاني هغه وخت چې د وروستي ځل لپاره په نومبر میاشت کې د ناتو له مرکز څخه لیدنه کړې وه، دغه تړون هڅولی و چې له دغو سیمو نه د طالبانو او القاعده لخوا د خوندي پناه ځایونو په توګه د کارولو د مخنیوي لپاره باید د سیمې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. کایاني د سې‌شنبې په ورځ د ناتو له پوځي کمیټې سره چې د ناتو د پوځي او سیاسي اړخونو ترمنځ د یوې رابطې په توګه کار کوي او د ستراتیژیو په اړه مشورې ورکوي وکتل. د ناتو وین اپاتو رای وویل چې کایاني د ناتو له عمومي مشي عبد هوب شیفر سره هم خبرې وکړي. د ناتو اکمالتي کاروانونه چې له کراچۍ نه د خیبر د درې له لارې کابل ته سول کیږي، په وار وار په پاکستان کې د وسلوالو تر حملو لاندې راځي، چې دې کار د دغه تړون چارواکي هڅولي سو روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د اکمالاتو نوې لارې ولټوي. کایاني بروسل ته له پاریس څخه راغلی، چیرته چې هغه د دوشنبه په ورځ د خپل لنډ سفر پر مهال د فرانسې له ولسمشر او نورو جکپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره ولیدل.
د ناتو د چارواکو او د پاکستان د لوی درستیز د خبرو اترو په اړه مو اوریدل. بلخوا په داسې حال کې چې له پاکستان سره د ډیرو مرستو خبرې کیږي، د سپوږمکۍ له لارې داسې تصویرونه اخیستل شوي دي چې د دې څرګندوي کوي چې پاکستان خپل اټومي تاسیسات پراخ کړي دي. خو په امریکا کې د دې وسلو په اړه له اندېښنې سره سره ځینې مهم ډیپلوماتان ډاډ هم لري. احمد شیبر په دې باب رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د امریکا حکومت اطمینان لري چې له پاکستان سره به د امریکا کېدونکې مرستې پر اتومي وسلو نه مصرف کیږي. د امریکا د بهرنیو اړیکو په برخه کې د استازو جرګې د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې له پاکستان سره د 5 کلونو په مخه هر کال 1.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. روانه اونۍ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کانګرس د یو شمېر غړیو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، رپورټ خپور کړ چې اسلام آباد به نوې مرستې پر خپلو اتومي وسلو ولګوي. بل لور ته په واشنگتن کې د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ چې په نړۍ کې د اتومي وسلو پراختیا څاري، په یو تازه رپورټ کې څرګندوي چې پاکستان په وروستیو کلونو کې د اتومي وسلو لابراتوارونه او نور تاسیسات پراخ کړي دي. د دې انسټیټیوټ رپورټ د هغو تصویرونو په استناد خپور شوی دی چې د 2004 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي دي. د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د رپورټ له چمتو کوونکو څخه یو هم ډیوډ البرایت دی. د دې رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل
The images reveal that Pakistan is expanding its nuclear weapons production complex.
له تصویرونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان د اټومي وسلو د تولید تاسیسات پراخوي. دغه کار له 2 کلونو راهیسې دوام لري او په راتلونکو 2 کلونو کې به بشپړ شي. اکثر هغه نوي فعالیتونه چې موږ یې ترک موندلې دي، د ډیر مقدار پلوتونیوم پر تولید تمرکز کوي، چې له دې مشتمالو میشي چې پاکستان د اټومي سلاکور د بدلون لټه کوي. پاکستان عادتا له غنی شویو یورانیمو د اټومي موادو د سون کار اخیست چې په دې ډول وکړای شو چې څو اتومي بمونه تیار کړي، خو که چیرته له پلوتونیوم څخه د سون د موادو کار واخلي، څو وړي اتومي وسلې به هم جوړ کړي. البرایت زیاتوي چې له پلوتونیوم څخه استفاده کول له دوه پلوه مهم دي. یو خو د دې موادو په مرسته د اتومي سرګلولې انتقال اسانه کیږي او د اتومي وسلې د تخریب قدرت ورسره زیاتیږي. په وروستیو کې د پاکستان د اتومي وسلو په اړه دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې دا وسلې ترستان او افراطیان ترلاسه نه کړي، خو اسلام آباد دا اندېښنې بیا بیا رد کړې دي. اما په واشنگتن کې د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ دا اندېښنه لري چې دا وسلې به احتمالا ناوړه کسان ترلاسه کړي.
د پاکستان د اټومي تاسیساتو د پراخېدو په اړه مو د شکونو په باب واوریدل چې مرکز یې په صوبه سرحد کې دی. د پاکستان د سرحد ایالت د دیر، بونیر او سوات څخه د بېځایه شوو کډوالو د معلوماتو په اړوند یو مرکز هم جوړ شوی دی چې د عجلو یا بیړنیو مرستو د چټک غبرګون اداره نومېږي. د دغې ادارې له ویاند عدنان خان سره د ازادي راډیو خبریال په پېښور کې مرکه کړې ده او د بېځایه شوو حال یې ترې پوښتلی دی.
کمنګ ته د وای چې د کډوالو تازه شمیره څومره د روستي معلومات تاسو سره دي؟
د دې کډوالو تازه شمیره نه د وسه پورې چې موږ سره غلې دي هغه د 22 لکونه برابر ده. په دې کې 19 لکه خلک چې دین هغه په کیمپونو نه بهر موکین دي او تقریبا 15 لکه خلک چې دین هغه د موږ سره په کیمپونو کې دنه نه دي.
عدنان خان، د سرحد ایالت د اطلاعات وزیر دغه شمیره 15 لکه خای، تاسو 22 لکه ویلې؟
جی دا یو وشلکو نه برابر دا ما دا ویل. زمونږ سره رجسٹرڈ چې کوم دي کوم خلکو چې رجسٹریشن شوی دی پدې کې اندازن زمونږ خپل اندازه دا ده چې ډېر خلک لګا لا د رجسٹریشن نه پاتې دي. رجسٹریشن عمل روان دی او پدې کې ورځ تر ورځ اضافه لکه کتو کې راغلی ده. انفارمیشن منسٹر صاحب خبره بالکل ټیک ده. دا باقی 2 لکه 3 لکه فیګر چې دی نو دا اندازن مونږ خپل لګولې ده چې دا په ایکسپیکټډ کې وي.
تر اوسه د دغو کډوالو لپاره تاسو څومره کمپونه پرانستلې دي او په کوم سیمو کې مو پرانستې دي؟
د دې لپاره یې تقریبا 2 کمپونه دي زمونږ سره او دا ضلع مردان، ضلع نوخار، ضلع سوابی، ضلع چارسدا او پیښور کې دي.
پیښور کې داسې کوم واضح کیمپ شته دی او په کوم ځای کې دی؟
په پیښور کې جی اصل کې دوی لپاره نوی کیمپ نه دی جوړ شوی. پیښور کې 2 کیمپونه زاړه چې د باجوړ او د مومندو متاثرین پکې مقیم او کډوال راغلي دا اوس چې د سوات نه کم خلک راغلي دي نو هغه مونږ هم دغه کیمپونو ته دننه کړی دي چې په هغه کې یو کچاګړی 1 او کچاګړی 2 ورته مونږ وایو.
د دې ترڅنګ مونږ معلومات لرو چې حکومتي سکولونو کې هم تاسو کډی اړولې دي هغه سره مرسته کیږي؟
جی بالکل، د حکومتي کم سکولونو چې دي کالجونو دي هغه د دې مقصد لپاره خالي کړی شو دي او سرکاري سکولونو او کالجونو کې د چوکیانو اعلان شوی دی. په دغه ځکه چې کم کډی دي هغه مونږ په آف کیمپ آی ڈی پیز کې شمارو ځکه چې هغه لکه د کیمپونو نه بهر دي خو هغه ته خوراک مراک د رسولو خپل یو طریقه جوړه شوی ده.
څه سہولت ورکوي تاسو دغه بیزای شو کډوالو ته په کمپونو کې؟
جی دوی ته مونږ ټینټونه ورکو، دوی ته مونږ د خوراک کم هغه لوښي چې دي هغه ورکو او دوی ته مونږ خوراک ورکو ډیلی چې څومره دغه د کیمپ خاندان د حساب سر سړی په سر تن باندې چې څومره هغه د سټانډرډ خوراکي هغه مونږ ورکو. د اوبو صفا سہولت هم ورته ورکړی دی، سکیورټي هم ورته فراهم کړی دی چې خدا نه خواسته داسې سخت قسمه ناخوشګوار واقع ونه شي. په ځینو ځایونو کې مونږ راشن هم ورکو د خاندان په سر باندې
او د کورنۍ چې راغلي تر اوسه دوی ته پخکړی خوراک ورکول کیږي کنه دوی ته غذایی مواد ورکول کیږي چې دی بیا ځان له خپل دغه مواد دی ځان له پخه کی؟
جی دا په مختلفو زینو کې مختلف صورتحال دی. په زینو زینو کې مونږ پخکړی شوی خوراک تیار خوراک ورکو تقسیم او زینو زینو چې اغا زمونږ لکه انته د خوراک رسولو لګ رسد مونږ ته مشکلات دي نو اغا چې مونږ راشن ورسو مونږ هغه ته آټه ورکو، وړو ورکو، دالونه ورکو، وریج ورکو او چیان ورکو. دا سامان مونږ هغه ته ورکو نو هغه ته ځان له خپل انتظامات کړی دي او هغه کې پخېږي.
عدنان خان، تاسو خو مرسته کوي د دغه کډوالو سره، تاسو په خپل هم ډیر مشکلات وي، کوم مشکلات دي تاسو چې هغه مونږ ته په ګوته کوي؟
جی مونږ ته د پکو ډیر اشد ضرورت دی. ګرمۍ موسم دی، تاسو پته ده کیمپونو کې ډیر سخت ګرمي ده. مونږ جنریټر او ټرانسفارمر ډیر زیاتو کیمپونو، 4 جنریټر او 4 ټرانسفارمر دا مونږ د مردان کیمپونو ته ولېګلې، 4 ټرانسفارمر او 4 جنریټر مونږ 4 کیمپونو ته ولېګلې. دا شان دي نور ضلعو ته هم 2-2 3-3 ټرانسفارمر او جنریټر ولګول. خو مونږ ته پټي چې د بجلی پټي دا وی کمه دی او هغه مونږ ته د هغه ډیر سخت ضرورت دی. ماشومان لپاره چې کومه غسرلې کې د ماشومان خوراک او د ماشومان کم پی چې هغه مونږ ته ډیر سخت ضرورت دی. ماشومان دې دغه کیږي او دین علاوه مونږ سره د میډیکل فیسیلیټی چې دا الله فضل کرم سره بالکل پورا د زمونږ دوه موبایل هسپتال ګرځي پاره یو کین باندې او د متاثرونو او د مریضانو علاج کوي. فلحال مونږ ته اشد ضرورت هم دغه دی، د بجلو د بجلی د سامان دی او د ټینټونو د خیمو دی. دا کالجونو او سکولونو کې کم خلک مقیم دي نو هغه کې ځینې ځینې د دې چې حالت د خیمو ضرورت دی.
ستاسو توقع څه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د کډوالو شمیره نور هم زیاته شي کنه؟ داسې پروسه پیل شوې ده چې دا کډوال بیرته اوس خپل سیمو ته مونږ اوریدلې چې ځینې خلک دې ته آماده دي چې بیرته ستانه شي سواد، بونیر او دیرته؟
جی تاسو اولنی سوال جواب د انفارمیشن منسٹر صوبہ سرحد کی کما اندازن وا هم هغه از کوټ کوم هغه عمدغه شاندې زموږ خپل اندازه دا چې دا پرې راتین کورو کې دا 30 لاکو تر شي او بل تاسو دا خبر وکړه نو د سوات او د بونیر د سوات خلکو خود دې اندازه له موږ ته نشته البته د بونیر خلکو واپسی شروع کړل.
عدنان خان یو اخیری پښتنه هغه دا چې موږ د ریپورټونه لرل چې په دې دیر کې او بونیر کې ځنې افغان کیمپونه هم هغه کډوال څه شو لاغه افغانستان ته لاړل کاغم دی د نورو کډوالو سره د کیمپونو تر اغلاغي سره سمرستي کیږي څه معلومات شته تاسو؟
جی دی سلسله کې موږ څه د سلسله معلومات نشته چې الته کرفیو یې کنه په دیر کې او په سوات کې خو بیا هم د افغانستان کې کم ماجین هغه زیات ترتلی دي او څنګه چې تاسو خبر وکړل چې په دیر کې یا په دغه کې د افغان مهاجرینو هغه زیات ترتلی دي یا لاندې علاقو ته راکو شوي دي.
د پاکستان په سرحد ایالت کې له بيزه شو سره د مرستې د مرکز مشر عدنان خان او چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي.
زیرې درکو چې ازادي رادیو په فاصله انتظار ډیر ژر خپل ویب پاڼه www.azadiradio.com په ډېر ښکلي ډیزاین له تازه معلوماتو تصویرونو او ژغونو سره خپره کړی www.azadiradio.com.
په لوګر ولایت کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د نجونو ځینې ښوونځي د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تړل شوي دي. په پکتیکا کې هم تقریبا ورته پیښې دي. په دې اړه مفصل راپور لګروسته اوري. خو اوس دا واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له نن څخه به په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړي او دغه راز پریکړه کړي چې د شکایتونو د اورېدو لپاره ټاکل شوې نیټه چې نن پوره کیږي دوه ورځې نوره به هم تمدید کړي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي په دې اړه نن په یوه خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل چې له کابل څخه د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې په اړه معلومات ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو د کاندیدانو په اړه د شکایتونو د اوریدو نیټه دوه ورځې نور هم تمدید کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا رئیس داود علي نجفي په دې اړه د پنځم په ورځ چې د شکایتونو د ثبتولو وروستۍ ورځ ټاکل شوې وه ژورنالستانو ته د دغه ورځې د تمدید په اړه داسې وویل:
ما دو ورځ را در جدول زمانی رسیدگی به شکایات هایی که مردم
د وی د دې لپاره چې خلک د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د شکایتو د اوریدو په کمیسیون کې ثبت کړي دغه نیټه دوه ورځې نور هم تمدید شوه چې یوې د جمعې ورځ او بلې د شنبې ورځ ده. نو خلک کولی شي چې د هغو کاندیدانو په اړه چې شکایتونه لري په دغه دوه ورځو کې د هر ولایت په مرکزی دفترونو کې ثبت کړي. نو موري وړاندې وو بیل تر دې مهاله د کاندیدانو پر ضد 146 شکایتونه ثبت شوي دي چې تقریبا 110 کې د کاندیدانو او د نامسؤول وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې په ګوته شوې دي. دغه هم وویل چې زیات شکایتونه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په برخه کې دي او د جمهور ریاست د کاندیدانو په اړه یوازې شپږ شکایتونه تر اوسه پورې ثبت شوي دي. ښاغلی نجفي وړاندې وویل چې د پنځم په ورځ په رسمي توګه د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین هم پیل شو.
امروز ما به مرحله میرسیم که آغاز رسمی کمپاین آگاهی عام است.
د وی نن هغه پړاو ته ورسیدو چې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو. د عامه پوهاوي لړۍ په ټولو او په ځانګړي توګه په انتخاباتي بهیر کې خاص اهمیت لري چې په دې کې به تر ټولو زیات رسنۍ برخه اخلي او د انتخاباتو کمیسیون به یو شمېر چاپي پوسترونه او معلومات پاڼې هم پر خلکو وویشي. نجفي دا هم وویل چې د لرو پرتو سیمو لپاره چې پکې له راډیو او تلویزیون څخه خلک ډیر کار نه اخلي دوی 1615 کسان ټاکلي څو د خلکو ته هم د دواړو جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. په هر صورت د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره 40 کسانو او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر 30 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا هیله ده چې وروستي لیست کې به د یو شمېر کسانو نمونه بیرته وغورځیږي د چا په اړه چې خلکو زیات شکایتونه کړي وي او اړوند ادارې اسناد هم ترلاسه کړی شي.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینا تر بل هرچا خره او پیژنی
او زما سیمه زما مینا پروگرام به کټ مټ نور ته ور و پیژنی
زما سیمه زما مینا پروگرام صالحه اسحق زی خالقی جوړوي دا اوس سره په استډیو کې د خوست محل زما سیمه زما مینا پروگرام نه بلکې د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د امریکا ته سفارت مرستیال نن د امنیتی وضعیت د سیلولو لپاره هرات ته تللی د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د سیلونو له امله تیره شپه د دغه ولایت اندراب ولسوالۍ یو شمېر سیمې زیانمنې شوې د غزنی ولایت چارواکي د یولس وسلوالو طالبانو د وژل کېدلو خبر ورکړي د امریکا د کانګرس کمیټې د پاکستان لپاره مرستې تصویب کړې د میانمار پوځي حکومت یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوند د مشرې اونګ سان سو چی محاکمه د تړلو دروازو تر شا دایره کړه د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن کوزوو ته ورسید دا لومړنی امریکایي لوړ رتبه مقام دی چې د کوزوو د خپلواکۍ تر اعلان وروسته دغه هیواد ته سفر کوي امریکایي مقاماتو څلور کسان په دې تور ونیول چې د دوی د ویناو پر اساس په نیویارک باندې تروریستي حمله طرحه کړې وه او نن یو ځان وژونکی د عراق په کرکوک ښار کې پر هغو یو شمېر سنی وسلوالو حمله وکړه چې د القاعده پر ضد جنګېږي
د هلمند امنیه قومندانۍ مسولین وایي لشکرګاه ته څیرمه د عملیاتو په ترڅ کې چاودیدونکي مواد او نشه یي توکي نیولې دي پولیسو دغه عملیات د ملي امنیت له کسانو سره په ګډه ترسره کړي دي او څو تنه مشکوک کسان هم توقیف کړي دي لسیمې ریپورت لرو
د هلمند امنیه قومندانۍ پولیسو او د ملي امنیت مسولینو په ګډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د لشکرګاه په وسیمه ساپیانو کې یو شمېر تلاشي او عملیاتو په ترڅ کې چاودیدونکي مواد او نشه یي توکي نیولې دي دا خبره د هلمند امنیه قومندان سمنوال اسدالله شرزاد په خبرناسته کې وکړه اسدالله شرزاد وویل
بعضی راپورونه موجود و چې زموږ د داسې خلکو ځای پر داسې وي چې زموږ د شریف ولس سوله دوست خلکو آرام ژوند آرامه کوي یو لړ تلاشي په بعض منطقو کې وسولې چې خوش پښتانه زموږ قواو سره لاس راوړنې لري لکه نمی له کلاشینکوف درې سوه پیره د کلاشینکوف پر می دوه ویشت شاجوره درې می له کمرشکان توپکان درې قبضې توپنچې او همدارنګه یو سلو څلور اتیا کیلو مایع تاریاک دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لاس ته ورغله چې دوه تنه مزنونین هم د دې شیانو سره ګیر شوي دي
امنیه قومندان وویل د ساپیانو د سیمې تلاشي د مرجع د سیمې د عملیاتو او نښتو سره تړاو نه لري دا تلاشي د هغه تبلیغاتو پر بنیاد کړې ده چې ویل کېده د دولت مخالفین غواړي په دې وروستیو کې بیا پر ښار حمله وکړي قومندان د یو شمېر امنیتي کمپنیو د امنیتي ساتونکو له لورې په شخصي جامو کې د وسلو ګرځولو په اړه د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه امنیتي کمیسیون پریکړه کړې ده او نه پرېږدي چې خلکو ته مشکلات او تشویش جوړ شي
د دې فکر له موږ تصمیم نیول دي دا کسان دي چې په شخصي کمپنیو کې یا موساتو کې شخصي شرکتو کې توظیف دي چې هغه موږ یو کمیسیون جوړ کړی دی په لنډ وخت کې به هغه کمیسیون د دې تشخیص وکړي چې دا شخصي کمپنۍ آیا د قانون په چوکاټ کې رجستر شوي دي که غیر رجستر دي شخصي سکوټ لري د دې سکوټ په هکله موږ تصمیم نیولی د ولایت رهبرۍ ډېر ژر به معلومه شي چې دا څوک دي او چا په واسطه سپورت کیږي
د هلمند ملي امنیت او امنیه کمانډانی د پولیسو لوري د ساپانو په سیمه کې پراخ عملیات او تلاشي په داسې حال کې ترسره کیږي چې لا د وړاندې دولت او نړیوالو ځواکونو د نادلي ولسوالۍ په مرزه سیمه او د دې ترڅنګ په ناو ولسوالۍ کې یو شمېر عملیات پر لاره چولې دي چې د امنیتي مسؤلینو په خبره دا ډول فعالیتونه به وکولای شي په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې امنیت ټینګ کړي
په لوګر ولایت کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د انجونو خوانزي د وسلوالو طالبانو د غوښونو له امله تړل شوی دي په عین حال کې ځینې راپورونه وایي چې په پکتیکا ولایت کې هم په ډېر شمېر ولسوالیو کې په ورته توګه زده کوونکي له ډاره ښوونځیو ته نه ځي او له دې امله خلک په اندېښنه کې دي خو د پکتیکا ولایت چارواکي د خبرې نه مني او د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست مسؤلین څرګندوي چې ځینې وخت دا ډول ستونزې پیښیږي په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته
د لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت په برکی برک خروار او سرخ ولسوالیو کې د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله د انجونو لسګونه ښوونځي تړل شوي دي دوی وایي چې د ښوونځي په تیره اونۍ کې تړل شوي او انجونې نشي کولای چې په دغو ولسوالیو کې د پخوا په څیر خپلو درسونو ته دوام ورکړي د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې سرګند نه کړ د پنځشنبې په ورځ د آزادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تازه خلکو ته ګواښ کړی چې باید خپلې لورګانې ښوونځیو ته پرې نږدي.
د جنو ښوونځی ځینو اختاریو په حساب او شامنامې په حساب تړل شوي دي. خلک وایي چې تا د دوی غږ د میډیا په ساتن چا نه ده جر کړی او که دغه حالت دوام وکړي دا خلک نور هم د دولت په حساب کې ډېر بېاعتباره کېږي او دغه فاصله چې ایجاد شوی ده د نور هم زیاتېږي. مکتب د نجونو بالکل هلته نشته. سر خو خروار کې د برکی برک اکثر ځایو کې اوس تړل شوي دي.
د وویل که چیرې په دې اړه جدي اقدام ونه شي نو ښایي چې د لوګر ولایت په نورو سیمو کې هم په ورته توګه د نجونو ښوونځي د طالبانو د ګواښونو او تهدیدونو له امله وتړل شي او زرګونه نجونې له زده کړو څخه لرې پاتې شي. خو د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست مقامات دا څرګندونې نه مني او وایي چې تر اوسه په برکی برک او سرخ ولسوالیو کې د نجونو یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی او په دغو سیمو کې د نجونو د زده کړې بهیر په عادي توګه روان دی. د لوګر ولایت د پوهنې رئیس کمال الدین زادران دا تایید کړه چې په خروار ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نشته او په ځینو نورو سیمو کې د نجونو ښوونځیو ته شبنامې ویشل شوي. خو ویې ویل چې د دې ولایت په نورو سیمو کې د هلکانو په څیر د نجونو د زده کړې لړۍ هم په سمه توګه روانه ده.
ښوونځي نه دي تړل شوي او دا زه بېخي نه پوهېدم. صحیح ده چې مثلا کله کله یوه نیمه ورځ مشکل وي معنا دا نه لري چې ښوونځی وتړل شي. ګوره په خروار کې بېخي د نجونو مکاتب موږ نه لرو. براکي کې یو څه مشکل پیدا شول د ښوونځي په تړلو معنا نه ده. هلته کله کله مشکلات معمولا سره پیدا کېږي. کله کله داسې کاغذونه لویږي دا تاییدوي.
په عین حال کې راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم د ناامنیو او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله تازه یو شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او زده کوونکي نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو د پکتیکا والی عبدالقیوم کټوازی د آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیت ټینګ او په هیڅ یوه ولسوالۍ کې هم د هلکانو او نجونو کوم ښوونځی نه دی تړل شوی.
دا اوازی مطلقا غلط دی. دی پکتیکا ولایت ټول مکاتب لیسی ابتدایی متوسطی په کلی ډول باندې خلاص دی. لری پرتی سیمې دی هلته تا مکاتب خلاص دی که شاګردان نورمال خپل درسونه ته دوام ورکوي.
په لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدو خبرونه په داسې حال کې خپریږي چې په تیره یوه میاشت کې په پروان ولایت کې د زهرجنو درملو د پاشلو د دوو پیښو له امله د نجونو د دوو ښوونځیو نږدې یو نیم سلطنه زده کوونکي مسموم شول او خلکو ته یې ډېرې اندېښنې راوپارولې. په عین حال کې د پوهنې وزارت ویلي دي چې دا مهال د افغانستان په شپږو جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله څه باندې 400 ښوونځي تړلی دي او د بېلابېلو دلایلو له امله په لږهو ماشومان له ښوونځیو څخه لرې پاتې دي. د پوهنې وزارت چارواکو څه موده مخکې له سیمه ییزو قومي مشرانو دینی عالمانو او سپینګیرو څخه وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو د ښوونځیو په بیرته پرانستلو کې له دې وزارت سره مرسته وکړي تر څو افغان ماشومان وکولی شي د افغانستان په ټولو سیمو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په لوګر ولایت او همداشان په پکتیکا کې مو د ښوونځیو د نجونو د ښوونځیو د تړلو او د مسؤلینو خبرې واورېدلې چې خلکو ته یې ډاډ ورکاوه. بلخوا پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر کوچیان پکې میشتي خو تر اوسه پورې په دې ولایت کې یوه داسې اداره نه وه چې کوچیانو ته د ښوونې روزنې او روغتیایي ستونزو په اړه له کوم دولت سره په مستقیمه توګه اړیکه ونیسي او یا د دوی د ستونزو د حلولو لپاره کوم مرکز وي. تېره ورځ په دې ولایت کې د کوچیانو د عمومي مدیریت په نوم چې اداري تشکیلی البته وارد مخه جوړ شوی او منظور شوی و د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ولایت د والی ویاند وایي په دې ودانۍ کې به د ولایت د انکشافي بودیجې څخه 6.5 میلیونه افغانۍ ولګېږي.
د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون وایي که څه هم چې په تېرو 5 کلونو کې د مرکزي دولت د سکټوري وزارتونو د مشرانو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختیا او بیا رغونو چارو په برخو کې د لیدو وړ ګامونه نه دي اوچت شوي او اوس هم د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکي په پخوانیو زړو او خټینو ودانیو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. خو د تېر کال رئیس د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ای سي ډي د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلې او ځینو نړیوالو مرستندوی ټولن لخوا د ګردیز په ښار او اړوند ولسوالیو کې د لسګونو ملیونو امریکایي ډالرو په لګښت سره د بیا رغونې یو شمېر مهمې پروژې بشپړې شوې او پر ځینو نورو باندې دا مهال عملاً کار روان دی. چې ښې بېلګې د ده په وینا د دې ولایت اړوند دیارلسو ولسوالیو لپاره د نویو او عصري ودانیو بشپړېدل چې ټول اړین ملحقات لري یادولی شو. د ولد ولسوالیو لپاره د نویو ودانیو په بشپړېدو سره نه یوازې د ولسوالانو د ولسوالۍ د اداري پرسونل لپاره د مناسبو دفتري خونو د نشتوالي شته ستونزې اوارې شوي، بلکې د ځایي اوسېدونکو د ورځنیو چارو د اجرا او ښه تنظیم په برخه کې هم لازمې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. نوموړي د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې د هغو مالي مرستو څخه هم یادونه وکړه کومې چې په دې وروستیو کې د ولسوالیو د اداري پرسونل د دفتري خونو د اړتیا وړ لوازمو د رانیولو لپاره د ولسوالانو په واک کې ورکړ شوي دي.
د کرهنې ریاست ترندولي په عصري تجهیزاتو سنبال شو. یو ایس ای ډی ادارې دا ومنله چې پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو سره یو لک درې څلوېښت زره امریکایي ډالر عصري تجهیزاتو مرسته وکړي. دغه مرستې اوس هم ناچیزې دي.
د پکتیا ولایت په اداري تشکیل کې یولس رسمي او دوه غیر رسمي ولسوالیو ته ځای ورکړ شوی دی. د دې ولایت د والي وان روح الله سمون وایي څو کاله وړاندې له نیمایي څخه زیات ولسوالانو د هغوی اداري پرسونل په ولسوالیو کې د ودانیو د نشتوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ وو او خپل دفترونه یې د ولایت مرکز د ګردیز په ښار کې ځای پر ځای کړي وو. د ول اوس چې د ولسوالانو او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو لپاره د ولسوالیو پر ودانیو سربیره د استوګنې کورونه هم جوړ شوي. په ولسوالیو کې د پخوا په پرتله امنیتي حالات ښه شوي دي. د بل خوا د ولسوالیو ولسوالان هم د دولت د دې نیک اقدام ستاینه کوي او زیاتوي چې د نویو ودانیو په جوړېدو سره په ولسوالیو کې دولتي حاکمیت پیاوړی شوی او خلک هم تر ډیره بریده د آرامۍ احساس کوي. په دې لړ کې د دې ولایت د وسی زدرانو ولسوالۍ ولسوال عبدالولي داسې وویل:
میزونه چوکۍ بیخي په اعلی ډول پاغام روغ کړي دي. مامورین هم چې کوم دي ویلې به نه خوشحالېږي چې اول دوی په مځکه په ډوګ نوستو یس په چوکیو په میزو نوستي. نو په سلو کې اتیا فیصده مشکلات دې مېږ حل شوي دي. سل فیصده مېږ دغه مشکل دي چې مېږ کم برق نه لرو، که جنریټر لرو د هغو دپوره ډیزل نه لرو. دولت ستونزه کمه ده.
د پکتیا محلي چارواکو روان کال ته د آبادۍ د کال نوم ورکړی. د ولي وین وای د پی آر ټي ډلې د المان د جی ټي زیډ موسسې او یو شمېر نور نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې د روان کال تر پایه پورې به د پکتیا مرکز د ګردیز په ښار او اړوند ولسوالیو کې د څه د پاسه سلو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو او د لویو لارو د اساسي جوړونې پر مهمو پروژو باندې په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ولګوي. خو دا چې د مرستندویو ټولنې دا ژمنې به څه مهال عملي بڼه خپله کړي، دا به په راتلونکي کې جوته شي.
د روختیا رضاکارو ملي ورځ نن په د امریکا د پرختیایي نړیوالې ادارې په مرسته د افغانستان د روختیا د وزارت لخوا ولمنځل شوه. د افغانستان د روختیا د وزارت مسؤلینو ویل اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا شل زره رضاکاران خلکو ته د روختیایي خدمتونو پر رسولو بوخت دي او کارونو یې ښې نتیجې هم ورکړې دي. خو رضاکاران وایي که امنیتي وضعیت ښه او له دوی سره اقتصادي مرستې وشي، د دوی کارونه به په لرې پرتو سیمو کې د دې هم لدی حالت هم ښې نتیجې ورکړي. په دې باب تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې اوري.
د روغتیا د وزارت مسؤلینو وویل د یو کال په موده کې د روغتیا شل زرو رضاکارو د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې خلکو ته ګټورې روغتیایي مشورې ورکړي، ناروغان یې روغتیایي مرکزونو ته رسولي او د درملو په ویشلو کې د دې وزارت له موظفینو سره مرستې کړې دي. دوی دا هم وویل د روغتیا د رضاکارو فعالیتونه ګټور ثابت شوي او هڅې روانې دي چې دا پروګرام نور هم منظم او پراخ شي. د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر نادره حیات وویل:
برای اطمینان از کیفیت ما ایجاد بخش یا دیپارتمنت را در سطح وزارت ایجاد کردیم. سالهای اخیر
در کیفیت دخ کیدلو لپاره مون په دی ورستیو کې په وزارت کې یو نوې اداره جوړه او په کار پیل کړی دی او هدف مو دا دی چې په هیواد کې د روغتیا کیفیت ملي او نړیوالو معیارونو سره سم عیار کړو، رضاکارو سره به مرستې وشي ترڅو د وزارت د پلانونو په تطبیق کې نورې مرستې هم وکړي.
د روغتیا د وزارت چارواکو وویل د روغتیا رضاکارو شپږ میاشتې د مربوطو چارو زده کړې کړي او شمېر یې اوسمهال په مرکز او ولایتونو کې کابو شلو زرو ته رسېدلی چې څه باندې څلوېښت فیصده پکې ښځې دي. دوی وویل رضاکار هڅې کوي چې د دې وزارت روغتیایي پروګرامونه په کلیو کې د کورنیو او کلیوالو د غوښتنو او ستونزو سره سم تنظیم او راپور یې روغتیایي مرکزونو ته وړاندې کړي. خو د روغتیایي چارو رضاکاران وایي چې که امنیتي حالات ښه او له دوی سره اقتصادي مرستې وشي، دوی به پلیر پرتو سیمو که ده هر کور لناروغی خبر او راپور به پرت لزنده مسئول مرکزون تا ورسوی. ده کنر ولی ده اسمار ده ولسوالی ده روخته یا رزاکار سهارگل ده ازاده رادیو تا ده خپل کار او ستونزو پا حکل وویل.
من خو یو اول قدم کې صحیح تعلیمات ورکو خلکو ته چې خلک خبردار شي او بیا چې داسې بعضې بیماریانې چې د هغو کومې دوایانې چې مونږ ته راکول کېږي هغه ورکو خلکو ته او په میاشت کې مونږ یو میټنګ لرو ولسوالۍ ته راځو او مونږ خو کار ټول د ساحه کې مونږ کار کوو تنخواه معاش یو شی مونږ ته نه راکول کېږي هغه خو داسې ده چې یو مونږ ته نور نوي ټرینینګونه راکړل شي چې یو څه اندازه معاش یو څه هغو زحمت یې خلکو ته ورکول کېدی نو د دې بنور مینه زیاتیده د خپل کار سره او پالیتونی به دام زیات کولې او بل د دوايي مشکره مشته دوايي هم د خاص دوايي نور کول کېږي نو دوايي مون خاص کو وزارت په دوايي کې او څه زیاتواله وي
د روغتي وزارت وایي چې دوی خلکو ته سبان دي 80% روغتي خدمات رسولې دي خو خلک وایي اوس هم په یو شمیر ناامنه او لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته روغتي خدمات نه دي رسیدلي او ځینې میندې او ماشومان د خطرناکو ناروغیو ښکار کېږي خود دې وزارت مقامات وای دوی پلان لري چې د رضاکارو کارونه ارزیابي شمیر لدی هم زیات او مالی مرستې هم ورسره وکړي تر څو په لری پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمات ورسیږي
په افغانستان کې لکه څنګه چې په راپورونو کې واوریدل روغتیایي رضاکاران وایي ک امنیت خوي نو دوی بلخه خدمتونه ترسره کړي بلخو هم دغه بې امنۍ د دې سبب شوي چې لکه څنګه چې مو د خبرونې په ترڅ کې راپور واوریده په لوګر پکتیکا پکتیا او د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نجونو ترمنځ ویره پیدا کړې ده او دوی خوانځیو ته له تک ته زړه نخه کوي د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک پرون کاپیسا پروان او کاپیسا ولایتونو ته سفر کړی و د سفر د وروستیو دریو پیښو په تعقیب ترسره شو چې په دغو پیښو کې د پروان او کاپیسا په لسګونو نجونې مسمومې شوې له ښاغلي وردک سره په پروان کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده
د تاسو سفر په پروان په برخې کې د شي چې معلومات راکړئ
ما سفر پروان او کاپیسا ته په دې ارتباط و چې راشم اول خپل منسوبین وګورم اهل د معارف وګورم د دوی مرال وګورم چې دغه درې حادثې چې په پروان او په کاپیسا کې وشوې د افغانستان د بزدلو دښمنانو دخوا وشوې هغه څوک چې په افغانستان کې رشد معارف نه کوي ځکه په رشد معارف کې رشد وطن نغښتی دی نو عمده هدف مې دا و چې د افغانستان د جلادماب جمهور رئیس سلام او کنیت ورته ورسوم دوی ته نو زه خوشحاله یم د خپل سفر نه هم د کاپیسا په مکتب کې هم د پروان په مکتب کې د ورۍ جلالیت مکتب کې او یا عبدالرجید مکتب کې هغه کوم مورال او کومه علاقه چې د علم او د معرفت سره ما په شاګردانو په معلمینو او د دوی د اولیاو سره ولیده د معارف د دفاع د کمیټو سره مې ولیده د محلي ادارو سره مې ولیده نو زه ډېر خوشحاله یم او باور لرم چې د افغانستان د دښمنانو په چال کې به زموږ ملت نه پرېوځي
تاسو چې عمل یو تخریبي عمل ګڼئ خو خلکو وایي چې تر اوسه ولې د هغوی عاملین د ولې تر اوسه شناسی شروع نه ده او جدي اقدامات عملي کېدل نه دی
تروریستي او د وطن د دښمنانو توطیې ای کاش چې ډېر زر افشا کېدای که دومره زر افشا کېدای خو موږ به خپل وطن نن د افغانستان د دښمنانو نه پاک کړی و خلاص کړی مو نو دا اسانه خبر نه ده څه چې زه باور پرې لرم هغه دا ده چې زموږ عملیاتي استخباراتي او اطلاعاتي ادارې په جدیت کار پرې کوي زه د دوی په کار کولو باندې باور لرم او تر اوسه یې گرفتاریانې کړي داسې نه دي څوک نه دي گرفتار کړي تر اوسه څه معلومات دوی ته په لاس ورغلي اما هغه معلومات په دې سټیج کې نه دي چې زه یې نن د خپل ملت سره شریک کړم معلومات باید سرکه شي او کله چې 100% مطمئن معلومات موږ لاسته راغلل موږ به یې خپل ملت سره شریک کړو
دا وقازې کورانه یو چې جنکیانو په مکتب زی څومره منفی تاثیر لري
ما خپل عرض مخ کې درته وکړه چې یو د ماده مقاصد او د راتګ قداو زه د خپل معارف د منسوبینو او مسؤلینو مورال وګورم د وطن دوستۍ او د معارف دوستۍ د ملي او سرشار رویې څخه مالامال ده او د دوی روحیه هیڅ کله نه ده متضرره شوې او داسې حوادث به دوی روحیه متضرره نه کړی شي
د افغانستان د معارف وزیر و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي غوویل چې د پروان او کاپیسا په ولایت کې لزدکونکو او لاغوی له کورنوي سره خبري کړي دي او د وروستیو پیښو په ارتباط یې ورسره بحث کړی دی او خلکو ته اطمینان ورکړی خو د لوړو زده کړو په برخې کې هم ډېرې ستونزې شته دی د افغان محصلینو د کونړ د دارالمعلمین محصلین وایي لیلیه نه لري او له همدې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي اوسمهال د کونړ په دارالمعلمین کې له زرو زیات محصلین په زده کړو بوخت دي دوی وایي لږ تر لږه 1500 کسان د لیلیه مستحق دي خو یوازې 200 کسه
دا امکانات لري او بس. لسیم څخه د ازادي راډیو خبريال په دې اړه مفصل معلومات وړاندې کوي.
د کونړ په عالی دارو المعلمین کې محصلین د لیلی او د نورو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې باید محصلینو ته د شپې تیرولو او د خوراک څښاک په برخه کې پرتی ستونزې هواري کړي.
حضرت محمد د دوټاپور ولسوالۍ د ګرمل کلي اوسیدونکي فلحال په اول سمستر کې محصلین لیلن لرو. زموږ ځای چې ډېر لرې دی دوټاپور څخه تک دی، بعضې وخت کې لاره بندې، موږ ډېر مشکلات لرو چې صحیح په ټیم سره درس نه شو را رسېدلی. موږ د لیلی مشکلات لرو. ما بله ورځ سره راغلو دلته وګرځم چا اتاق رانه کو بېته مې وړله کور ته. دا نن زه چې راتلم ما له پلار سل روپۍ راغلې چې راغلم، نن راسه دغه راوی روپۍ پاتې دي. زه بېته ایران یم، زه به څنګه کور ته ځم؟ زه چې ذهني لحاظ باندې درس ته هېڅ آماده نه یم، زه درس ویم.
نوم عبدالبصیر دی، د چپې درې رسالې د مشورې کلي اوسېدونکی یم.
دا چې دا موږ د پنځه شپږ ورځې او دا تلې راغلي اوس پورې موږ نه غیر حاضري چې شوې ده هم په همدغه کې شوې ده چې دومره وخت تېر شه غیر حاضري په همدې هدف باندې چې د تګ راتګ وس نه لرو. پخپله نو چې تګ راتګ وس نه لرو شړ موږ څوک نه راوړي دلته، څوک ځای نه راکوي اوسېدو. د خرچ د خوراک او دغه مجبور دی ته غیر حاضری
وکړو. رحمان د چپ درې ولسوالۍ اوسېدونکو لیلیه نه لرو، د لرې ځای لرې ولسوالۍ نه محصلین راغلي دي او دلته بیچاره ګان څوک په جوماتونو کې اوسېږي، څوک په لارو کوڅو کې اوسېږي، څوک په دکانونو کې اوسېږي، یو ځای بل ځای اوسېږي. اوس په یو محصل باندې زموږ د یو کدو یو میاشت شپږ زره اووه زره روپۍ لګېږي، هغه موږ نه شو کولی.
محصلین وایي دوی هم افغانان دي او دا حق لري چې په خپل هیواد کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي. دوی وویل که چیرته ورته د لیلی ستونزې هوارې نه کړی شي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي.
زموږ آواز څوک نه اوري، موږ د دې قام بچیان دی، موږ د دې خاورې بچیان دی. موږ ته آینده د حکومت ضرورت نه لري. بیا دې موږ ته جواب راکړي چې موږ وښیو په خپله تابه چان کوم د افغانستان او د وطن دښمنان دي، موږ دې ته مجبوره کوي چې هغې ته وښیو.
د کونړ دارالمعلمین رئیس استاذ عبدالصمد ازادۍ راډیو ته وویل د محصلینو ټولې ګیلې او شکایتونه پر ځای دي. دوی اوس مهال له زرو زیات محصلین لري چې ګڼې د لیلی څخه بې برخې دي.
لیلی صحیح موږ ته پروسه دوه سوه کسان راکړل شوي. هغه دوه سوه کسان مخکې د مخکې زموږ لیلی ټکه ده. سږ کال د ښوونکو د روزنې د ریاست هدایتو په اساس باندې چې موږ ته هغې مکتوب رالګوي، تاسو پنځه سوه محصلین جذب کوي. تقریبا دوه سوه دوه نوي یو ځل معرفي کړل د کانکور لارې نه او څلور اتیا بیا معرفي کړل. په زمین کې موږ ته صلاحیت هم راکړي تاسو بېنتیجې محصلین جذب کوي. نو موږ څلور سوه لس محصلین دلته ستنام وکړه. څلور سوه لس محصلینو کې زموږ درې سوه پنځلس محصلین داسې دي چې هغه د شل کیلومترۍ لرې دي لیلی مستحق دی لایحه مطابق زموږ سره. بیا موږ ته مکتوب را ولېږل شو چې پاکې صرف دوه سوه کسان تاسو هم مخکېنی مستحق یاستئ. زموږ لیلی مستحق محصلین چې درې سوه پنځلس په هغه کې موږ اته څلوېښت لګولی شو، نو دوه سوه اووه شپېته دا موږ سره باید نه وي لیلی مستحق دي. ټول د وزارت دا سږ کال د څلور سوه اووه شپېته دغې دا صحیح ما نو انشاءالله زموږ مشکل به لیلی په حساب کړم.
هغه وویل د لیلی لپاره یې په نوي ودانۍ کار پیل کړی چې په بشپړېدو سره به پکې د شپږ سوه تنو محصلینو د اوسېدو امکانات برابر شي. عبدالصمد وایي تر اوسه چې کومې هڅې کړي هیڅ ګټوره نتیجه نه ده ورکړي، خو بیا به هم خپلو کوششونو ته تر هغې دوام ورکړي چې څو یې د محصلینو ستونزې نه وي حل شوي.
په راپور کې مو د کونړ د دارالمعلمین د محصلینو د زړه خواله له ازادۍ راډیو سره واورېده. په افغانستان کې د تعلیم په باب یو بل راپور هم لرو. په کابل کې یوې حقوقي ادارې د شپږو میاشتو په مودې کې د شرایطو حقوقو پوهنځیو څلوېښت تنه زده کوونکي په نظري او عملي توګه د مدافع وکیلانو په توګه وروزل چې اکثره انجونې دي او د پنجشنبې په ورځ یعنې نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغه فارغ شوي کسان وایي تر دې وروسته به د مدافع وکیلانو په توګه کار کوي او غواړي په وړیا توګه هغو کسانو د دوسیو او قضیو په څیړنو کې مرسته وکړي چې په توقیف ځایونو یا هم نظارت خانو کې شپې او ورځې تیروي او مدافع وکیلان نشي موندلی. افغانستان هغه هیواد دی چې د مدافع وکیلانو شمیر پکې کم خو جرمونه او له قانون څخه سرغړونه پکې زیاته ده. د افغانستان د حقوقي خدمتونو غیر دولتي مؤسسه وایي د څلورمه دوره ده چې مدافع وکیلان روزي. په دې اړه نور په راپور کې اوري.
د افغانستان د حقوقي خدماتو د مؤسسې مسؤلین وایي د یوې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې په مرسته یې څلوېښت کسان چې اکثر یې انجونې دي د مدافع وکیلانو په توګه وروزل. د دې ادارې مسؤلین وایي په افغانستان کې د مدافع وکیلانو شمیر زیات کم دی چې تورنو کسانو ته په حقوقي او عدلي ادارو کې انصاف پر وخت نه رسیږي او د دوی د دوسیو او قضیو څیړل زیات وخت نیسي. د افغانستان د حقوقي خدماتو د مؤسسې یوې مسؤلې ریزه ګل عزیزي وویل زیات تورن کسان دا وس نه لري چې په پیسو ځان ته مدافع وکیل ونیسی خدای به کوشش کوي د مدافع وکیلانو په برخه کې د دغه بې وزله کسانو مرسته وکړي.
موږ دفتر رایگانه هغه کسان چې بې بزاته وي کومک کوي او هم داسې نور دفترونه هم دي او په دې کې 50% داسې خصوصي یا شخصي دارالوکالي دي چې خو په پیسو باندې خپل کار مخته وړي.
د افغانستان د حقوقي خدماتو د مؤسسې دغه مسؤل وویل تر دې مخکې هم دغه ډول درې روزنیز دورې درلودې او تر اوسه په مجموع کې تر 200 زیات مدافع وکیلان روزلي چې په نظری او عملی توګه د قضیو په څیرلو کې تجربه حاصله کړې ده. د دې حقوقي ادارې مسؤلین وایي د تیرو دوه نیمه میاشتو په موده کې د روزل سویو مدافع وکیلانو په مرسته شاوخوا 3000 قضیې څیرل سوي دي. هوا محمد زئی چې د پنځمې په ورځ له دې ادارې څخه د خپل فراغت سند ترلاسه کړی و وویل د مدافع وکیلانو په زیاتې دوه سره شایي د زیاتو کسانو حقوق خوندي سي چې بیا څوک له کوم تور پرته تر ټاکلي وخت زیات په بند یا توقیف کې پاتې نه سي.
دموږ قضایي سیستم ډېر مشکلات لري او داسې خلک کم دي چې جرم یې نه کوي او هغه به په ناحقه توګه مجرم بلل کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. دوه وکیلان کوی شي چې د همدغه رقم خلک د حقوقونه دفاع وکړي تر څو چې دوی بې ځایه بندیخانې تیرې نه کړي.
د افغانستان د عدلی وزارت چارواکو هم په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو شمیر کافي نه دی او اکثره وخت تورن کسان چې دوسیه او قضیه تړل کیږي په توقیف کې زیات وخت تیروي یا هم مدافع وکیل ته د پیسو د ورکولو وس نه لري ان چې ځینې تورن کسان زندانونو ته لیږل شوی دي. د افغانستان د حقوقي خدماتو مؤسسې مسؤلینو وویل د مدافع وکیلانو پروزنه کې ملګری ملتونه مالی او تخنیکی مرسته کوي او اوس مهال د افغانستان په شلو ولایتونو کې نمائندګي لري. حال دا چې تیر کال یې د نمائندګۍ شمیر
زیری در کوچی آزادی رادیو با پسلیر انتظار دیر جر خپل ویب پانا www.azadiradio.com پا دیر شکولی دیزان لتازه معلوماتو تصویرونو او جغونو سره خپرا کری www.azadiradio.com.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ سپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې ډیره خبرې دی شي. ازادي رادیو تر بلې هرې خبری رسنۍ تاسو د ټوله نړۍ په ځنګړې توګه د افغانستان له حاله لمړی خبروي. په روانه خبرونه کې براشم روسي مطلب ته په دې روسيو کې یو شمیر افغان ورزشکارانو په تهران کې د کاراټي په سیالیو کې ګډون وکړ چې په دغو سیالیو کې افغانستان دویم مقام خپل کړ چې تاجکستان دریم او جاپان څلورم مقامونه وګټل. د ایران په پایتخت تهران کې په دغو سیالیو کې درویشتنو افغان ورزشکارانو چې 13 له افغانستان څخه ورغلي وو ګډون درلود. په مجموع کې افغانستان په دغو سیالیو کې د سرو زرو 3 د سپینو زرو 1 او د برونزو 11 مډالونه وګټل. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لامر او د کاراټي فدراسیون له مشر غلام جیلانی غروب سره د دې بریلیتوب په اړه مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځم.
په دا معلومات را کې چې په درستي کې افغان ورزشکارانو په ایران کې د کاراټي په نړیوال مسابقو کې ګډون وکړ او افغانستان په دغه مسابقو کې دویم مقام خپل کړ. په دې اړه نور معلومات را کې
د شینګی تای یا نیو فور کانټاکټ کاراټي دوهم بین المللي سیالي اول سمتر شلوم ساور پورې په ایران کې پیل شو. د افغانستان یو ټیم چې مجموعاً 13 کسان وو په دې مسابقه کې ګډون وکړ. په مجموع کې افغانستان 3 مډال طلا، یو نقره او 11 برونز مډالونه ترلاسه کړل. افغانستان نایب قهرمان شو چې مونږ پرون په دې شاندار مراسم د ورزشکارانو هرکلی وکړ. ایران لومړی مقام، افغانستان دوم مقام او تاجکستان دریم او جاپان څلورم مقام ترلاسه کړ.
غروب صاحب څه وجه ده چې افغانستان وتوانید چې په دغه مسابقو کې دویم مقام چې دا کوم کوچنی مقام نه دی دغه خپل کې ځکه چې افغانستان په نور نړۍ کې په دې مشهور ده چې دلته همیشه جنگونه دي پرمختګ او د نور شنه تیز پام نه کیږي. څه وجه چې دوی وکولای شوی چې په دغه مسابقو کې دویم مقام وګټي؟
دغه ورزشکاران یو شه عالی هدف لري. د دوی همت، تلاش، زحمت او مواظبت ټولو دا شاخصونه چې موږ سره یو ځای کوو دا کولای شي چې د افغانستان د شینګیتای موفقیت تضمین
کړي. آینده پلانونه تاسو څه دي؟ که دوی به په نورو سیالیو کې هم دغه کسان ګډون کوي؟
په داخلي سطح موږ ډېر مسابقې او سیمینار د فني سیمینارونه لرو، د یادآوري او مربیګری، همداشان د امتحان درجه امتحان پلان لرو او په نړیوالو سطح کې موږ آماده وی لرو چې شرکت وکړو د دوهم جهانی حال استایل کې کوشین چې په انګری کې دایر کېږي او غالو چې شرکت وکړو په اسلامی جام که چه اصفهان ایران چه دایرگی همداشان مونش غالو چه ده آسیایی کاراته مسابقه چه چین که دایرگی آمده نمیسو دا طول حل لری کم بودیجه چه کمیته اولمپیک زمونش به دراست رو دوارگی
تاسو اوز بودیجه کافی لری؟
نه زمونش اوز بودیجه کافی مون سره نشته اصلا ایچ مونش سره بودیجه نشته طول زمونش او ده طول فدراسیون بودیجه ده تربیت بدنی سره ده
د اولمپیک د ملي کمیټه او د نشراتو له امر او د کراټي فدراسیون له منتخب مشر غلام جیلانی غروب سره مو مرکه ووریده چې د ایران په پایتخت تهران کې د کراټي د ترسره شو سیالیو د پایلو یا نتیجو په اړه معلومات ورکول. په دغه سیالیو کې ایران لمړی، افغانستان دویم، تاجکستان دریم او جاپان څلورم مقامونه وګټل. د ازادي رادیو روانه خبرونه هم دومره و. ساعت 3 بجې